درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه د مریض دیارلسوه اتنیوی د حمل اتلسمه او د میلادي 2019 د اپریل ومه. په دې خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانه ده میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په کابل کې د سولې پر بهیر د جوړیدونکو غونډه د بادغیس د بالا مرغاب د ورستی وضعیت او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د بادغیس والی وای بالا مرغاب د دولت د وستوالو مخالفانو لاستنه دی لویدلی. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبرې کیږي. ملګری ملتونه وایي راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د بادغیس والی وایي چې آب کمری او بالا مرغاب ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازی پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د بالا مرغاب د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. رسنیو د آب کمری ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړی و. خو عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته وویل چې بالا مرغاب ته اضافي ځواکونه استول شوي، مګر په آب کمری کې هیڅ خبره نشته. ملک زی وویل چې کورنی او بهرنی طالبان چې شمیرې تر زرو زیات دی د بالا مرغاب د نیولو هڅې کوي. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د رواني غونډې په اړه خبري وشي. داوودزی هم دراز وویل د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د دولتي پلاوی پر جوړولو به هم خبري وشي.
مهمه خبر خو به د قطر احتمالي غونډه او کاهیان وشي، یعنی څوارلسم پنځلسم شپاړسم، نو لست به څوک جوړي، ګډونوال به څوک، د طالبانو د خوا به څوک، د کابل یا د افغانستان د اړخ به څوک.
طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. اجرائی ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته ولاړه شي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خپره شوې ویل شوي چې د دې سفر هدف د افغانستان او اردن د تجارتي اړیکو د پراختیا پر لارو چارو غور دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې اجرائی رئیس پرون د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره کتلی دی. ملګری ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړی شي. د نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان خبرې وشي. راپورونه وایي چې لیبیا د کورنۍ جګړې تر بریده رسېدلې ده. په ترابلس کې اداره د ملګرو ملتو په ملاتړ جوړه شوې او نړیوال ملاتړ لري. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هسګن په نیویارک خبریالانو ته وویل چې د شورا غړیو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله جدي اندېښنه وښوده. د وی د امنیت شورا غړیو پر پوځي فعالیتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. وسلوال کړکیچ د لیبیا ثبات د ملګرو ملتو لپاره د مزګرتوب او هلته د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ دی. جرمنی دا میاشت امنیت شورا دوره‌ای مشري په غاړه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته پرون خبرداری ورکړ چې په لیبیا کې دی لاسوهنه نه کوي. او په فرانسه کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه غوندي بیا مظاهره وکړه. زرګونه کسان پرون د اپریل پرون شنبه د فرانسې د پلازمینې پاریس لارو ته راووتل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اعتراضونو د کنټرول ځانګړو پولیسو یو شمیر کسان ونیول او پر اعتراض کوونکو یې اوښکې بهیونکي ګاز هم استعمال کړل. په فرانسه کې دا اعتراضونه د نومبر له میاشتې راهیسې کیږي. اعتراض کوونکي له حکومته د تیلو د نرخ او مالیې د کمولو او د مامورینو د معاشونو د زیاتولو غوښتنه لري. زموږ غږ ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. په کابل کې به نن د سولې پر بهیر خبرې وشي. د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس وایي
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، خو د ښکیانو ترجیح خامخا په هغې کې ده چې د هغوی مذاکرات همدې ته ماتل دي دغه بل دور.
د بادغیس والي وایي د مرغاب ولسوالي په هیڅ صورت سقوط نه پرېږدي.
اخر تر حدا پورې باید موږ مقاومت دې کوو چې موږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چې دلته پر قوتونه درکړو که هر څومره موږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو.
لوی څارنوالۍ د یوې وژل شوې ماشومې مهسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. په کونړ کې د طالبانو او داعش د جګړې له کبله بې ځایه شوي خلک وایي
موږ د دې جنگ له وجې رابېزه شوي یو، کورونه هر څه هلته پاتې شوي دي ډکه. موږ غواړو دا چې زموږ جګړې ته دولت عملیات وکړي او زموږ صاحب ته امن شي.
په بلخ کې د سیلونو له کبله بې ځایه شوي خلک د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په زینو شارونو کې په اف ام 3.15 څخه اوري او د افغانستان په نورو ټولو برخو کې په ام باندې اوریدای شي. په کابل کې به نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی. خلیلزاد پرون کابل ته ورسید. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داوودزی وایي چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د راروانې غونډې په اړه خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ مشر محمد عمر داوودزی وایي چې نن په قطر کې تر روانې غونډې په اړه په کابل کې خبرې کیږي. ښاغلی داوودزی پرون مخصوصاً ازادي راډیو ته ویل چې د قطر د راتلونکي غونډې د وخت په اړه به هم پریکړه وشي.
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، چې د لوی جرګې د افغانستان د خلکو نظریات راټول شي او یو واحد نظر باندې بیلار شي. خو د امریکایانو ترجیح خامخا په هغې کې ده چې د هغوی مذاکرات همدې ته ماتل دي دغه بل دور.
د افغانستان حکومت وایي چې د اپریل په 9 نیټه به مشورتي لویه جرګه وشي. د رپورټونو پر اساس د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه د اپریل د میاشتې په نیمایي کې پلان شوې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې نن پر دې مسله خبرې وکړي. خلیلزاد پرون له اسلام آباد کابل ته ستون شو. هغه پر ټویټر د پاکستان له حکومت مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو سره مرسته کړې ده. ما له پاکستان مننه وکړه چې بیا یې دا ټینګار کړی چې یوازې افغانان به د خپل راتلونکي پریکړه کوي. د سولې د عالی شورا د دارالانشأ مشر وویل چې له افغانستانه به یو لوی پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ولاړ شي. داوودزی وویل چې د دې پلاوي ترکیب لا نه دی معلوم. د سولې د عالی شورا د دارالانشأ مشر همداراز وویل چې په کابل کې ټولې سیاسي خواوې سوله غواړي، خو پر جزئیاتو ځینې اختلافونه شته.
په دې باندې اختلاف نظر په مجالسو کې ما واورېده چې ولې ټول تمرکز په قطر کې د طالبانو د امریکایانو خبرې په قطر کې، اوس د بیا د افغانانو ترمنځ خبرې په قطر کې، کیدای شي نور ملکونه په منطقه کې حساس شي، هغوی مختلف نظر ولري، باید محدود نشو د یو نقطې پورې، د یو آدرس پورې، باید مختلفو ملکونو کې دا غونډې وشي پرله پسې. نو داسې اختلافات و.
محمد عمر داوودزی وویل چې په اوس وخت کې دوی هڅه کوي چې د سولې په اړه په کور اجماع رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آیا د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده؟ د بادغیس والي وایند پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې امنیتي ځواکونه د امنیت قمندانۍ له ودانۍ په تاکتیکي ډول وتلې دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس یو استازي ضیاءالدین اکازي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. د بادغیس والي بیا وایي چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی او تازه ځواکونه سیمې ته استول شوي دي. په بالامرغاب کې وضعیت څنګه دی؟ فرشتي جلالزی په دې اړه د بادغیس له والی شاغلی عبدالغفور ملکزی سره مرکه کړي. شاغلی ملکزی وویل
کله چې موږ فکر وکړو چې یو سل څلوېښت کیلومتره زموږ د قلاینو نه لري دی، جغرافیې موقعیت د ترکمنستان سره یو سل درې پنځوس کیلومتره سرحد لري. دا یو سیاسي معامله هم ده، ډیپلوماتیک مسله هم ده. باید د دې لپاره موږ باید اخر تر حده پورې باید موږ مقاومت د دې کوو چې موږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چېرته د خپل قوتونه درکړو، که هر څومره موږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو. دلته ډېر زیات خپله بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا دلته مقابله دولت سره وکړي. دلته بیروني طالبان راغلي، د ولایتونو نه راغلي دي، د بیرون طالبان هم راغلي، چشنیان پکې دي، دغم پکې دي، ازبکان پکې دي، کمانډو ترینیس اور فورزم کمانډوان هم تدې دوه دي، مثلا دغه د قطعي خاص دي، پولیس دي، دي ټول مشترک پراته دي. او ولې یو منطقه چې موږ خپل خوشی کړله هغه ډېر زیات خراب وو. داسې منطقه زموږ ډېره یو زوړ غونډې کور پخوانی هغې کې قومنداني جوړه کړې وه. قومنداني موږ ویل چې وباسې د دې نظرونه ده، موږ پخوانه میشتله، ولې دلته چې اسې پذیري شته چې د اوس هم ویستله د کنډکټر نږدې کړه ورسره د مغز سره د حمایت لاندې باید اوسي چې پولیس محلي دي. مثلا د بالامرغاب ته لاړم، ما وزیر دفاع سره خپله بالامرغاب ته تللم، د سانامې نږدې نه وکتلې.
والي صاحب محترم، دلته خو ازادي راډیو خبریالان وایي په بالامرغاب کې پولیس ماسیره و، اردو ماسیره و، ویلي چې ملي دفاع وزارت سم نه وایي چې هلته اضافي قوتونه رسیدلي. نو تاسو دا ټول خبرې ردوي؟ یعنی داسې شی نشته چې
نه کورنۍ ماسیره هلته نشته، کورنۍ سره کار نشته. د چا د هغې چې د چا کور ماسیره دی څوک نه دی هلته. محلي خلک د محلي خلکو کې به دا مسایل به پکې نشته چې څوک دغه کې راغلو. د پولیسو دپاره چې هلته دغه یو سل شل کسان شاوخوا کې زموږ پولیسو چې همدې قومندانۍ کې ما وویل که نه، نو دا لږ سره دغه تهدید لاندې شته، جدید تهدید لاندې و. نو د دې تهدید په خاطر باندې موږ دا دغه وکړه چې زموږ یو څلور نفر پکې زخمیان شوي مو، دا کسان هم راوستل، د ماسرې هم خلاص کړي دي. هېڅ نه، زما آواز به واوري ټول. زه اطمینان درکوم درته چې خپل په مسؤلیت باندې ته وایم چې حتی تر هغه اشپز پورې ورته پرېښی نه دی، د نږدې د کنډک سره.
د بادغیس والي عبدالغفور ملک صاحب.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د محسا په نوم د یوې ماشومې د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې د محسا د قتل دوسیه له بشپړو څېړنو او د تورنو کسانو له اقرار وروسته سترې محکمې ته سپارل شوې ده. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی سرنوالی په هیواد کې د تختونو او د قتل پیښو ته په اشاره سره ګواښ کوي چې نور د دغه شان قضیو پر وړاندې د مافیت فرهنګ پای ته رسیدلی ده. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د محسا په نوم د یوې ماشومې د تختونې او قتل د قضیې د څېړنو د بشپړېدو او سترې محکمې ته د لیږلو خبر ورکړ. دی وایي دغه قضیه د داخلي او خارجي جرایمو پر وړاندې د مبارزې د سرنوالۍ لخوا وڅېړل شوه. دوه تنه د قضیې په تړاو نیول شوي وو. دوسیه مو نن محکمې ته وسپارله. دقیقا تر ټولو سخته جزا چې د افغانستان د جزا په کوډ کې وړاندې شوه غوښتنې شوې ده. خاغلی رسولي وایي د محسا دوسیه دوی ته د تیر کال په کب میاشت کې د کشفي او امنیتي بنسټونو لخوا وسپارل شوه او د شلو ورځو په موده کې د دغې قضیې ټول اړخونه وڅېړل شول. دی وایي د قضیې په تړاو نیول شوو دوو تنو اعتراف وکړ چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره یې د محسا په تختولو او وژلو لاس پورې کړی دی. دغه پیښې د ولسمشر په ګډون د حکومتي چارواکو او ګڼو خلکو غبرګون راوپرول او ان تر دې چې د افغانستان صرفانو په ټول هیواد کې د یوې ورځې لپاره کاربندیز اعلان کړ. د لوی سرنوالۍ ویان دا شن په تیرو دریو کلونو کې د تختونو 1500 څخه زیاتو قضیو د رسیدنې خبره کوي. وایي چې په دې تړاو 1033 تنه پیژندل شوي چې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ساعت 2:15 دقیقې دی. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د فارین پالیسی خبرونې په یوه لیکنه کې ویلي چې امریکا په افغانستان او عراق کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کموي. دا خبرونه وایي ځین امریکایي چارواکو ورته ویلي د ولسمشر ترامپ اداره د هغه پراخو اڅو په لړ کې چغواړي متحده ایالات د خپل اتلس کلنې او ډیر لګښت جګړې څخه لري کړي په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت په کمولو غور کوي. فارین پالیسی په خپل دی ریپورت کې د درې داسې امریکایي چارواکو په حواله چې په دې اړه لباسونو خبر دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې لپاره چمتووالی نیسي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټانو شمیر نمایي راکم کړي. خبرونه په عراق کې هم د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر کمولو ته اشاره کوي او د افغانستان په اړه زیاتوي. په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر په کمولو د سلام مشورې په داسې وخت کې روان دي چې امریکا او طالبانو خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي ارزونه هم دوام لري. فارین پالیسی وایي په افغانستان او عراق کې د امریکا له پوځي مداخلې وروسته په کابل او بغداد کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په کچه په لویو او ګران بیا ماموریتونو بدل شول. په راپور کې د امریکا د ملي رادیو لخوا یو رسوا شوی سند ته اشاره شوی چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا دی او پکې په دې سفارت کې ډیپلوماټیک ماموریت ډیر ستر بلل شوی. د خبرونې په وینا په دې سند کې ټینګار شوی چې د دې ماموریت د اندازې په اړه دی یو جامع ارزونه وشي. په سند کې دا نه ده پډاګه شوی چې په کوم شمیر ډیپلوماټان باید کم شي. خبرونه وایي په کابل او بغداد کې د امریکا لوی ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا د سفارتونو سره په مقایسه د امریکا د دولت غیر متناسبه بودیجه لګوي او ډیر پرسونلي بوخت ساتلې. د لیکنې په باور ځینې امریکایي ډیپلوماټان په دې باور دي چې دا سرچینې باید په نورو ځایونو کې وکارول شي. فارین پالیسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي لخوا چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي موږ له افریقا څخه تل دا ورو چې موږ دغلته د هغو چینایي ډیپلوماټانو په پرتلا چې په اقتصادي او نورو مسلو کار کوي ډیر کم او د هغو د سلورو یا پنځو په وړاندې یو ډیپلوماټ لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې د هڅو د تیزولو لپاره سیمې ته په یو بل سفر بوخت دی، ګڼو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې پر حکومتي اهدافو د وسلوالو طالبانو پر وروستیو پراخو بریدونو او جګړو لیکنې کړي. د رسنیو د یو شمېر افغانانو هغه اندېښنې منعکسې کړي چې دا زیاتیدونکې تاوتریخوالی له کبله لري او همدې تاوتریخوالی د سولې په وروستیو هڅو شکمن کړي دي.
د کونړ چپی درې څخه کړه شوی کورنۍ له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره عملیات وکړي. دوی وایي چې که حکومت عملیات وکړي نو وبکړی شي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې موضوع په اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپی درې کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ د شپاړسم ورځ د چې حالات ترنګلی دي. شاوخوا درې نیم زره کورنیو د جګړې پیل کېدو له ویرې خپلې مینې پریخي او نن سبا د یو او بل کره د ژوند شپې ورځې تیروي. له چپی درې راکډه شو باندې د حکومت او مرستندوی ټولنو لخوا د مرستو ویش دوام لري. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صاحبی د شنبه په ورځ کډوالو ته د ویشل کېدونکو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو له سوه پامینو سره د ډبلیو پی موسې ادارې لخوا مرسته شوې ده. یو سلو اتیش اوس د یونیسیار د خوا نه په مرکز کې مرسته وشوله. همدارنګ د څوار له سوه کورنیو سره د ایم سي د موسې لخوا کومک شوی دی او نور کومکونه روان دي ساحې ته. دا کډوال چې زیاتره امنیت چپی درې ولسوالۍ امنیتي ساحو ته مرکز ته او حتی شپږ اووه سوه پامیله چې د ننګرهار ته تللي.
راکډه شوي کسان که څه هم چې د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي خو غوښتنه یې دا ده چې دوی ته بیر تخپل کورونو ته د تک زمينه برابر کړی شي. حنیف الله او روح الله وای
اوس مو سره کوم فارو کوم کوشش د ساتلو کوم کراسو صابون نور شانګي اسو دي کوم کراسو او ان شاء الله په دې قشاله نور مرسته سم کوم کوشش موږ هرته موږ قشاله کوم چې موږ امنیت راشي موږ به خپل کورونو ته راشي خپل کور کې اوسي ګو نو امره تو شي د امنیت راځي او صلح مو شیم د امنیت راځي.
امي خلافت لخوانه د امر اسلامي خوانه جنگ روانو موږ دې د جنگ لوجه عربي زشيو کورونه هر څه نه پاتې شوی دی. ډکه ډیره مننه کوم د حکومت د هغه چې موږ سره مرستې وکړي او ان شاء الله نورې مننه نه نکړي چې مرستې موږ دوام لري. ځکه چې حالت موږ پیدا شي موږ خاپوړي کړي حاضر چا یې موږ غواړو دا چې موږ ځکه بیرته دولت عملیات وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي او موږ خپل کورونه تلاړ شو. دا دولت ساز موږ هیله ده او دا موږ غوښتنه.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار به وایي چې په چپه دره کې عملیات پیل کړي او دغو عملیاتو ته به شدت ورکړي څو خلکو ته بیرته خپل کورونو ته د تګ لار برابر شي.
ډیر فوکس به مو بیرته په عملیاتو باندې وي چې د تصفیه عملیات په لار باندې واشو. ګرچې اچولم دی خو دا پروسه بلک تشدید کو تر سوی د دې لپاره به ته زمينه د بازګش مسایله
د وری یا نه روان میشته په دوهم او دریم ورس په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنز سختې جګړې وشوي چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبل رسیدو ترڅنګ درې تنه ولسی وګړي هم وشل شل او شاوخوا درې نیم زره کورنۍ لخپلو کورونو نور زین ته کډه شوي. اوس هم په چپه دره کې حالات ترنګلې دي.
د کونړ په چپه دره کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله ګڼ شمېر خلک بې ځایه شوي دي، خو په بلخ کې بیا سیلونو یو شمېر خلک بې ځایه کړي دي. په بلخ ولایت کې سیل ځپلي وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله یې کورونه او کروندې له منځه تللي او تر دې دمه ورسره مرستې هم نه دي شوي. د بلخ ولایت د خلم دهدادي او چمتال ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې حکومت دې ورته ژر تر ژره مرستې ورسوي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور واوري.
وروستیو سیلابونو په بلخ کې 15 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. چمتال او دهدادي د بلخ له هغو ولسوالیو څخه دي چې تر ټولو زیات خلک پکې زیانمن شوي دي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو د پراخو جړیو سربیره بیا هم دوی هیڅ ډول بشر دوستانه مرستې نه دي ترلاسه کړي او غواړي چې د چمتال ولسوالۍ په بارګای افغانیه سیمه کې د سیلابونو د مخنیوي په خاطر استنادي دیوار جوړ شي. د چمتال ولسوالۍ د بارګای افغانیه سیمه د شورا مشر عبدالرشید ازلی رادیو ته دا سی وویل
سیل بیخی بیا د سیل زیات وو چې وینې ریس مخنیوي نه کړي، یعنی په سلو کې نیوی پیساده 95 پیساده کښته پاکی زلبې نه وړي د دادو درې ورځې زکات پورته غلم چې څوک ما ناره نه وړي. نو موږ حکومت دغه غواړو چې د استنادي دیوال تقریبا 2 کیلومتر 2 کیلومتر د استنادي دیوال وول چې
د چمتال ولسوالۍ خلک وایي چې تیر کال وچکالۍ وځپل او په روان کال کې د شدیدو سیلابونو او طوفانونو له لاسه یې کروندې او کښت له منځه تللی دی. د بلخ د حکومتي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې کابو 4000 کورنۍ په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې زیانمنې شوي، چې یا یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا هم ورته آسیب رسیدلی دی. د دهدادي ولسوالۍ د نواباد کلي اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو راوتلو د هغوی د استوګنې کورونه ویجاړ کړي او هم یې ورته مالی زیانونه اړولی دي، خو تر دمه هیڅ یو دولتي او یا هم غیر حکومتي بنسټ ورته مرسته نه ده کړې. دوی د سرپناه له نشتون شکایت کوي. د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکی احمد شاه پاړه وایي
دهدادي کې دلته ډېر خلک سیلونه وړي دي، کورونه وړاند کړي، ډېری کورونه وړاند کړي دي. سرپناه څوک نه لري، هغه څوک چې کورونه وران شوي ډېری خپلوانو کره اوسیږي.
د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبیح الله اختری وایي چې دوی د زیانمن شویو کورنیو په اړه سروې پیل کړې ده او په پام کې ده چې اړو کسانو ته ضروري مرستې ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي چې راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. د نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان هم خبري وشي. ملګری ملتونه په لیبیا کې د انتخاباتو خبره په داسې وخت کې کوي چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې اور بیا تود شوی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي غسان سلامه ویلي چې د هیله لري چې په لیبیا کې به کړکیچ کم او د انتخاباتو په اړه د خبرو لپاره کنفرانس جوړ شي. دا کنفرانس د لیبیا په جنوبی ښار غدامس کې پلان شوی دی. په غونډه کې به خبرې وشي چې په لیبیا کې انتخابات د رقیبو ډلو ترمنځ کړکیچ کمولی شي کنه. غسان سلامه په ترابلس کې خبریالان ته وویل موږ پوهیږو چې په داسې سخت حالت کې چې جنگ د انتخابات آسان نه دي، خو موږ یې ترسره کولو ته متعهد یو. ملګري ملتونه انتخابات په لیبیا کې د ثبات ته ټینګولو یوه لاره ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د لیبیا د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هکسن په نیویارک کې خبریالان ته وویل
Members of the Security Council expressed deep concern at the military.
د امنیت شورا غړو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله چې د لیبیا ثبات د ملګرو ملتونو لپاره د منځګړیتوب کولو امکان او په لیبیا کې د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ کوي سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیت شورا د لیبیا ملي پوځ چې جنرال هفتر یې مشر دی خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د لیبیا ثبات یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره یې مشري په دې میاشت کې جرمني کوي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لیبیا په بنغازي ښار کې د جنرال هفتر سره وکتل. انټونیو ګوټرش هڅه وکړه چې پر ترابلس له حملې منع کړي او په یو ډول د کورنی جګړې د پیښېدو مخنیوی وکړي. د رپورټونو پر اساس د جنرال هفتر ځواکونو پرون د ترابلس زوړ نړیوال هوایي ډګر ونیو. د اوو ولسونو په نوم ډلې چې په پاریس کې غونډه درلوده جنرال هفتر ته خبرداری ورکړی دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د جنرال هفتر ځواکونه په ترابلس کې د حکومت پر ضد پرمختګ ته دوام ورکړي، دوی به یې پر ضد اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په لیبیا کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې سوله وکړي. لاوروف همداراز خبرداری ورکړی چې بهرني هیوادونه د شمالي افریقا په دې هیواد کې لاسوهنه ونه کړي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د بارغیس والی وای چې آب کمری او بالا مرغاب ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې دي. په کابل کې بنن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. اجرایي ریاست وای چې د افغانستان د سوداګرو یو ډله به اردن ته ولاړ شي. ملګری ملتونه وای چې راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. او په فرانسې کې هغو اعتراض کوونکو چې ژېړ واسکټونه غوندي بیا مظاهره وکړه. زمو شخله ازادي رادیو اوري.
دا ژوند رنگونه.
نوم می زرمینه د کندهار اوسیدونکی.
اګرانی څه کار کوي اوس فعلا؟
فعلا نس نکوم د کور کې، بس خپل ماشومان سره.
واده دې کړی؟
واده می کړی.
مکتب دی ویلې د کنه ګرانی؟
و ویلې نه دی.
تر څو مسنفه پوری؟
تر درې مسنفه پوری.
ولې د دوام ورنکه؟
بس به ژر ورکړلم. کښنی اوم ډیر چې ورکړم به پنځه کال ناس پنځه کال پدې به واده کړم.
دا پنځه کال شنه نامزات وي نه شو کېدې چې تا مکتب ویلې پرې پنځه کالو کې؟
یا ناس نه می سه کولې اجازه نه.
چا اجازه نه درکوله؟
نی ده خاصه اجازه نه.
اوس واده شوی اوس څنګه خوشاله په خپل ژوند کې؟
او شکر خوشاله.
که مثلا ته کوښنه واده شوی نه وي او مکتب دی ویلای وو، څه د ارزو و چې څه دی پاینده کې څه شوی وي؟
پاینده کې مې ارزو ډیر د ډاکټري.
اوس چې کله وخت ډاکټران ویني یا ورزه داس نه وای چې کاش کې ما مکتب ویلای او ډاکټر شوی.
ولې نه هم د ژوند پر هر موړ باندې هم کاش کې داس نه وای داس پر هر موړ باندې وای.
یعنی دا واده صرف ستاسو د کړو مامانه توګه؟
او دا واده اوس دا واده د وجه سچ ډیر ژر ورکړل مزه دونه نه پیدلم خپل پښو په بد باندې بس یې نامزات کړنم به نو د دې د زړه په مطابق ما خپل ژوند
څو ماشومان لري نام خدا
اوس دوه ماشومان لرم
کې لور لري
او لور لرم یو زوی لرم
مثلا کلور د پیغله شي د څه باندې کښنه به ورکه
نه اوسم د ځان سره هیڅ وخت به ورنکم کښنه خپل په زړه باندې مکتب وای یار سه روزو واغه پوره کی هر خواهش دی واغه ور پوره کوم خپل په خوشی وادر کوم دا مې ارزو ده
اوس خو د خوند سن وای چې ته به سواد ک څنګه کاش کې سوادار خزه مې کړې و داسې
نه چې د خپل به سواد دی نو ماته بس وای
نو څه غختره لري د ماین دود پلرونه چې خپل لورګانې په کوم سن کې واده کی
د من د صدا خواهش لرم چې اول خو خپل دولت سپشتنه وکي چې هغه دا واده ته تیار ده او کنه چې خپل پیغلتو بودای تیر کې خپل پر وخت باندې را رسیدل به واده کې په کوښنی وخت کې ایس واده په در نه خرڅو کې او هغه نه پېژبې چې پوس د خپل په ژوند کې به کښ کې زما واده نه وای سه اوس بچان نه وای در دا اوس ګرځیدم خپل سبق می ویلی وای خپل کم خواهش چې موغه می پر کړی وای
ډیر مننه کوم ګرانی
ستاسو څو پیغام چې د افغان بیسیم د تاسوات لشمیرې لاري مراستولي حبیب عمر عمری د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي د ولایتونو او ولسوالیو څخه باید د کابل د سولې مشورتي جرګې ته د هیواد لپاره ژمن کسان انتخاب شي چې نتیجه یې مثبت وي د پکتیا له ځازي اریوب ولسوالۍ څخه فصل کریم درویش لیکي په مشورتي لوی جرګې کې باید تر ډیره دینی عالمانو ته ونډه ورکړل شي او مولوی ابراهیم اخیار له کندهار لیکي د لوی جرګې را بلل د وخت ضایع کول او د سولې روانو خبرو ته خنډ اچول دي د لوی جرګې پر ځای باید د طالبانو او خلیلزاد د خبرو ملاتړ وسی د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي د اتو بجو په خبرونه کې د خبری مطالبه ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو خو اوس بل خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر سروان صاحب خاصنه باشه